دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ناشاب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د مصالحې شورا وایي افغان پلاوی ته روانو مذاکراتو کې وی فایل ته د رسیدو ویل شوی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مذاکره کوونکې پلاوی چمتو دي چې په ټاکر شوی نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو په میز کېنی د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد رسنوی ته وویل مذاکره کوونکې پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره وی فایل ته ورسیږي دین محمد زیاتوی چې د هغې هوکړې پر بنسټ چې د مذاکره کوونکې پلاوی او د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ ترمنځ شوي پر دې پریکړه وشوه چې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکې پلاوی به په ټاکل شوي نیټه قطر ته ځي او پلاوی به کوښښ کوي څو یوې پایلې ته ورسیږي د افغانستان د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني خبرداري ورکړي چې افغانستان کې به د کورونا دویمه څپه د دغه وایروس د لومړۍ څپې په پرتله اوږده وي عثماني زیاته کړي چې افغانستان تر اوسه د دې وایروس د دویم ډول د ارزونې ظرفیت نه لري د افغانستان د روغتیا وزیر د کورونا وایروس د نوي ډول د مخنیوي لپاره له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو هند او پاکستان ته سفر ونه کړي په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د نوي بڼې د خورېدو د مخنیوي لپاره د هغو افغانانو او بهرنیو اتباعو د کورونا وایروس د معاینې غوښتنه کړې چې غواړي افغانستان ته سفر وکړي دا اندېښنې په داسې حال کې رامنځته شوې چې افغانستان په تیرو څلورو اونیو کې د کورونا وایروس د خورېدو لپاره د ثبات په حالت کې دی د روغتیا وزیر ویلي چې په یوه اونۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 1300 څخه تر 1400 پیښو پورې وي او له هغې وړاندې دا شمېره زیاته وه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپتیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپتا تړون د تعدیل شوي طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه د دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي پاکستان موافقه کړې چې په اپتا تړون کې به نړیوال معیارونه او سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني په اعلامیه کې ویل شوي چې د اپتا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستاني پلاوی په کابل او اسلام آباد کې بیلابیلې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپتا تړون کې موجودې وي له منځه ولاړې شي د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې اپتیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته تېره ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده اپتا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو خو افغان چارواکي او سوداګر وایي دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا شته افغان چارواکي وایي چې په کابل او ننګرهار کې د ماین چاودنې په دوو جلا پیښو کې دوه ملکیان وژل شوي او د دوو نظامیانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي په لومړۍ چاودنه کې نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار په اومه ناحیه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د چارو د ادارې موټر په نښه شوی دی د دغه ادارې رئیس فضل محمود فضلي ویلي چې په چاودنه کې د دغه ادارې د سلاحکارانو د چارو د انسجام ریاست مرستیال محمد جاوید ولی سخت ټپي شوی او د موټر چلوونکی وژل شوی دی د کابل پولیسو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې چاودنه کې یو بل ملکي کس هم ټپي شوی دی په ورته وخت کې نن سهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ماین چاودنې په ورته پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او دوه نظامیان ټپیان شوي دي تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ د هانګ کانګ ولسواکۍ پلوه فعال او د رسنیو سوداګر جیمیلای وروسته له هغه چې د دغه ښار سترې محکمې ضمانت پسخه کړو بیرته زندان ته ځي دریاوی کلن لای د دسمبر په دریمه ونیول شو او مخکې له هغه چې تیره اونۍ د $200,000 ضمانت ورکړو د دریو اونیو لپاره زنداني شو څارنوالانو پریکړه ناسمه وبلل او له محکمې د نوموړي پر ضمانت د پریښودلو غوښتنه وکړه لای د ټویټر د کارونې د مرکو کولو او د باندنیو قوتونو سره د همکارۍ کولو څخه منه شوی دی د راتلونکي رسنیو په نوم د شرکت مالک لای د شرکت لپاره د ځای په قرارداد کې په سرغړونی او د هانګ کانګ د نوي امنیتي قانون لاندې د باندنیانو سره په همکارۍ تورن شوی دی د هین اسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالي واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي خونځي تړي د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه خونځیو سم زده کړې نه وړاندې کولی مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر مسلمانانو لګه کوي د هند اکثریت هندوانو لخوا یو برید دی د اسام ایالتي اسامبلی پرون دغه قانون مسوده تصویب کړه چې لمخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشت پورې ټول څه باندې وسو اسلامي خونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي خونځیو بدل شي. د هند اعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې موخه یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګه کول دي. د برېټانیې پارلمان له اروپایي ټولنې سره له دغې ټولنې څخه د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون تایید کړ. د برېټانیې صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیې پارلمان یاد تړون تایید کړی خو د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیې د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیې پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیې رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. د برېټانیې صدر اعظم وویل دغه تړون برېټانیې ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرسګوینیا کې هغه سلګونه پناه غوښتونکي له یوه مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یوه بله شپه هم په یخنۍ کې تېره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کروشیا پولې ته نږدې د لیپا له کیمپ څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی مرکزي ښار کوینیتس ته نږدې یوه موقتي پنډغالي ته ولېږدول شي. خو سیمه ایزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لیږد مخه ونیوله. ډیرو دغو کډوالو تیره شپه د یاد پنډغالي په انګړ کې په خلاصه فضا کې تیره کړه. دغه پنډغالي ته د ډسمبر په 13 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه پنډغالي ډیره نیوکه دا وه چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي په بوسنیا هرسګوینیا کې بند پاتې دي. د لوبو په اړه وروستۍ خبر دا دی چې په افغانستان کې د ناټو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د وروستۍ بریا مبارکي ورکړي. راشد خان د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د شلو ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناټو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته دغه جایزه ورکړه د یو افغان لوبغاړي لپاره یو لوی لاسته راوړنه بلل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړو.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امیر روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي چې اوس مهال افغانستان کې د کرونا د ویروس د نوي ډول ویروس ته تشخیص امکانات نشته. ښاغلی عثماني پاکستان او هندستان کې د کرونا وبا د نوي ډول ویروس د پیښو ثبت په کتنه له افغانانو غوښتي چې تر څلورو ونیو د دغو هیوادونو ته له سفر نه ډډه وکړي. د خبریالانو سره د ښاغلی عثماني د خبر نه وروسته د افغانستان جمهور ریاست د جمهور رئیس غنی لخوا د امیر روغتیا وزیر د استفاده منظوري خبر ورکړ.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په تیر سلور ونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر په ثابت حالت کې پاتې شوی او په دغه موده کې هر ونی په دغه هیواد کې شاوخوا 1500 پورې مثبت پیښي ثبت شوې دي. ښاغلی عثماني د پنځشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د شتو ظرفیتونو یادونه وکړه. ویل چې اوس مهال په کابل ولایتونو کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
چیزی که بسیار مهم است کمرای مردم شهید بس
کوم څه چې ډیر مهم دي چې خلک پرې خبر کړم هغه دا چې موږ د جینو ټایپنګ یا د کرونا د نوي وایرس د نویت د ټاکلو ظرفیت په افغانستان کې نه لرو.
خو ښاغلی عثماني ویل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د نوي ډول د تشخیص امکانات لا نشته دي. د امیر روغتیا وزیر ویل چې هڅې روانې دي چې د کرونا وایرس د نوي ډول د نویت د پیژندلو امکانات په افغانستان کې پیدا کړي تر څو بهر ته د پیښو د تایید یا رد استولو تاریخ پیښ نه شي. ښاغلی ویل چې د کرونا د وایرس د نوي ډول چې لومړی په برتانیا کې تشخیص شو د افغانستان ګاونډیو او سیمې هیوادو ته سرایت کړی دی.
پانای ویروس در پاکستان و در هندستان
لبد مرغه دا ویروس پاکستان او هندستان تر رسیدل دی. کوم تدابیر چې موږ نیولې دي دا دي چې زموږ افغان ورونه خويند تر سلورو نه پورې خپل سفرونه محدود کړي او کډیره ارتیانوي گاونډیو هیوادونو ته په سفر نه ځي.
فاز
نکړم. د امیر روغتیا وزیر د حکومت د نور اقداماتو په اړه د سرګندونو پر مهال ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې وروسته چې هر څوک له بهر څخه افغانستان ته راځي باید د کرونا وایرس د منفي پایلې لابراتواري ټیسټ سند ځان سره ولري.
چنان به خاطر یزي کې ما جلوی نه بوده باشیم
د دې لپاره چې افغانستان ته د کرونا د نوې ډول وایرس د لا زیات خپرېدو مخنیوي شوی وي، ټول هغه افغانان او بهرنیان چې د حواله لارې افغانستان ته راځي د هغوی د کرونا ټیسټ سند موجودیت حتمی دی. د ملکی هوایی چلند له ادارې غواړم چې زموږ دغه پیغام ټول هوایی کرخو لارې بهر کې خلکو سره شریک کړي او هغوی چې افغانستان ته راځي پرته د کرونا د ټیسټ څخه ورته د سفر اجازه ورنکړي.
دمخه هغه افغانانو او بهرنیانو چې افغانستان څخه د حواله لارې بهرنی هیوادو ته سفر کوي پر هوایي ډګرونو ورڅخه د کرونا وایرس د لابراتواري ټیسټ سند غوښتل کیده. روانه اونۍ په افغانستان کې 250 اونۍ د کرونا وایرس او بخبره شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دغه موده کې 250,500 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي چې د ډلې 2,201 تن پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 2,000 شپږ تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون او د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره سره 2000 کال په افغانستان کې یو د جګړو او وژنو په وینو ککړ کال. افغانان په دې کال کې هر ورځ د لوی بریدونو، چاودنو، چسپکی بمونو او هدفي وژنو شاهدان او قربانیان دي. کال یوې خوا په دغه کال کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونه خلک د راتلونکي لپاره هیله من کړل، خو بل خوا ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي د سولې پر پروسې بې باوري زیاته او د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې.
دو هزار شل کال په افغانستان کې په دې هیله پیل سو چې ګواکې له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو سره به جګړه هم ودرېږي. د فبروري د 9مې تر تړون وړاندې د اوو ورځو لپاره په تاوتریخوالي کې کمښت دا هیله لا پسې زیات کړې، خو د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته که څه هم د دغه اړخونو ترمنځ جګړه ودرېده، خو د طالبانو او افغان حکومت جګړې زور واخیست. د مارچ پر 15مه دایش ډلې په کابل کې د سکانو پر یوې ګردوارې برید وکړ. د مې پر 12مه وسلوالو په کابل کې د مور او ماشوم پر یو روغتون برید وکړ. د مې پر 23مه افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر او د جولای پر 28مه د لوی اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د اګست پر 2مه دایش ډلې د ننګرهار پر زندان برید وکړ. د سپتمبر پر 9مه په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر موټرو چاودنه وسوه. د اکتوبر پر 4مه په کابل کې پر کوثر ښوونیز مرکز وسلوال برید وسو. تر دې څو ورځې وروسته د نومبر پر 2مه پر کابل پوهنتون درې وسلوالو برید وکړ. د دې تر څنګ په هلمند او کندهار کې پر ولسوالیو د طالبانو پراخ بریدونه وسول، خو افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفین په دغه کال کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي.
دشمن اهداف چی بود که اراضی را تسخیر کنه، جایا را بگیره و به خود برتریت بده در مذاکرات که من اراضی دارم و جای دارم و شهر دارم، که خوشبختانه در اون ناکام مانده و اونا از قشر آسیب پذیر استفاده میکنن و با کشتن خبرنگار رو شروع کردن از علما و از سایر اقشار. انشالله که ما با اقداماتی ویژه میتونیم جلوگیری به ایم کنیم.
افغان سوله سار بنسټ وایي چې دا کال د نورو په پرتلا په هدفي وژنو، موټر بمونو او چسپکی ماینونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه بنسټ د فبروري له میاشتې څخه نږدې 3,293 بریدونه او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 2,000 بریدونه طالبانو کړي او 1,000 بریدونه افغان حکومت کړي. افغان سوله سار بنسټ 4,000 داسې بریدونه ثبت کړي چې پړای هیڅ چا نه ده منلی، چې د دغه بنسټ د مسؤلینو په خبره ډېر
د سولې خبرو لپاره نه کسم په خارونو کې غټ بریدونه کم سوي دي، خو په ولایتو کې تاوتریخوالی لا جریان لري. د موټر بمونه د طالبانو لخوا نه زیات سوي دي او په عین حال کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا نه هم هوایي بریدونه سپېرو کې ځینې وخت ملکیان هم وژل سوي دي، زیات سوي دي. په ټوله کې 2000 کال د تاوتریخوالي او جګړې ډک کال و او هغه هیلې چې خلکو سولې ته لغلې پر ځای نه سولې.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه وایي چې د 2000 بلومړی نه میاشت کې د جګړو لامل د شوز او ماشومان په ګډون 2011 کسان وژل سیوی او 3022 نور زخمیان سیوی دي. د دې راپور لمخې د دغه مرګ ژوب لید 15 سلنې عاملین طالبان، د 20 سلنې افغان ځواکونه او د 20 سلنې عاملین داعش ډله ده.
په ځنګړی ډول د کال وروستیو میاشتو کې هڅه وشوله د طالبانو لخوا چې غټ خارونو ته سقوط ورکړي. هدفي وژنې بیخي ډېرې شوې دي او چې لکه بلې په ټول ملت کې په ټول ولس کې یو نو وېره خپره ده. نو د امنیتي نگانه خو ډېر خونړی کالو او کسړی د سولې د روان بهیر سره په مقایسه باندې ورته وګوري نو زه فکر کوم چې د سولې پروسې ته خورا ډېرې ننګونې برابرې کړې دي.
څه د پاسه دوه میاشتې کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشرۍ د بیلابیلو دولتي ادارو د همغږۍ لپاره د امنیتي تړون د شپږنیمو بجو غونډې پیل سوې. ځینې که دغه پروسه د کابل او شاوخوا سیمو د امنیت لپاره ګټوره بولي، خو ځینې نور بیا په دې اړه بېل نظرونه لري.
هیڅوک راضي نه دي له وضعیت څخه. امنیتي وضعیت خراب شوی، په سترو ښارونو کې هدفي وژنې زیات شوي دي، اختطاف زیات شوی ده، خلک ناراضه دي. حد دې یو عمل دام کې دی چې بین افغاني مذاکرات دي، شاید یو تعداد کړي د هیواد دننه او بیرون دا هڅه وکړي چې دغه سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي، کوم د اعتماد فضا چې رامنځته شوی هغه له منځه یوسي.
د نوي کال په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرې تر شل ورځنۍ دمې وروسته یو ځل بیا په دوحه کې پیلېږي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه خبرو کې به پر تلپاتو اوربند چې د افغانانو همیشنۍ غوښتنه ده کله هوکړه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ ویلسن د سولې د پروسې لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د ګروپ جوړیدل اړین ګڼي. د وی چې د افغانستان د حکومت او امریکا بر علاوه ایران او پاکستان هم باید پر طالبانو د اوربند لپاره فشار راوړي. ویلسن د امریکا غاک همکار احمد الله ارچیوال ته ویل چې په واشنگتن کې دا فکر چې کا طالبان او افغان حکومت د سولې په پروسه کې د ضرب العجل پوره کولو مسؤلیت نه لري. امریکا بیا ول د 2000 کال په مې کې له افغانستان د خپل ټولو قواو د رئیسلو ضرب العجل پوره کړي.
ستاله نظر کوم موضوعات به د سولې د دویم پړاو په خبرو کې شامل وي؟
زه فکر کوم حکومت یا باید وایم د جمهوریت اړخ د اوربند موضوع را اوچتولو کې ډیر علاقمند دی. زه فکر کوم چې متاسفانه د طالبان لوخوا په لومړي وخت کې به د اوربند لپاره علاقه موجوده نه وي، نو ځکه دا به په خبرو کې یو سخت موضوع وي. زه فکر کوم لدینا پرته به نورې عمومي پوښتنې هم وي. په دې کې به یو جنجالي موضوع د سیاسي شراکت موضوع وي او دا هغه څه دي چې دواړه خواوې پکې یو له بل څخه ډیر لري دي. زه فکر کوم هغه څه چې اوس روښانه کیږي هغه د دواړو خواوو یعنی حکومت او طالبانو ترمنځ یو بنیادی اختلاف نظر دی. طالبان د دینی اشخاصو یا رجال الدین او تیوکراسي حکومت پلویان دي. د اوسنی حکومت لخوا د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوی حکومت نظر وړاندې کیږي. ماته دا مسأله بنسټیزه پوښتنه ده چې په یو نه یو ډول باید حل شي.
تاسو د اوربند په اړه خبرې وکړي، په دې وروستیو کې تاریخوال ډیر زیات شوی دی، خو پر طالبانو د اوربند او یا اورکم لپاره هم ملي او نړیوال فشارونه زیات شوی دي. فکر کوي طالبان به دغه فشارونو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړل شي؟
زه فکر کوم د خبرو اترو د راتلونکي لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان د تشدد کموالي د اهمیت په باب خبره نه یوازې د افغانستان دولت بلکې د امریکا د متحده ایالاتو له خوا نه هم واوري، بلکې دوی باید دغه پیغام یعنی د تشدد کموالي پیغام ډیر پروخانه ډول د سیمې له هیوادونو لکه پاکستان او ایران، د مرکزی آسیا له هیوادونو، روسیې او چین څخه هم واوري. په مجموع کې به زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پیغام وي.
خو پښتنه دا ده چې فکر کوي چې سیمه به د اوربند ملاتړ وکړي او په ټوله کې به طالبان یو اوربند کولو ته اړ کړي.
پر طالبانو دوربند لپاره فشار راوړي. ماته داسې ښکاري چې د سولې پوسنې پروسه کې د سیمه ایز ډیپلوماسۍ نه موجودیت یو استون زده یو رسمي سیمه ایزه ډیپلوماسي رامنځته کول چې دا پیغام طالبانو ته ورکړي مهمه ده.
خانو تاسو د هغه په خوا چې د افغانستان د شپږو گاونډیانو روس او امریکا په ګډون د شپږ جمع دوه په نوم ګروپ هغه ډول ګروپ جوړول وړاندیز کوي
something like that کزهم چې د شپږ جمع دوه په 1990 کې یو ګروپ وو هم دغه ډول یو سیمیزه ډله جوړ شي. نو زه فکر کوم د یو نوی جوړښت چې د موجودو جوړښتونو پر بنسټ جوړ شي باید رامنځته شي. زما مخه دا چې روسانو په دې اړه یو څه په زړه پورې کار کړی دی چې د روسانو لخوا جوړ شوی دغه ګروپ شاید پراخ شي، خو په هر صورت زه فکر کوم چې یو سیمیز ګروپ باید رامنځته شي. څرګنده ده چې د پاکستان نقش به پکې ډیر مهم وي. زه فکر کوم دا به د پاکستان لپاره هم ګټور کار وي چې همدا پیغام د ټولو له خوانه واوري. مطلب دا چې لخپلو گاونډیو هیوادونو او د افغانستان د گاونډیو هیوادونو نه دا پیغام واوري.
تا در اروانو خبرو اترو په اجنډا کې د ستونزمنو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي، نو که حالت دغه ډول ستونزمن وي د دې معنی دا ده چې دا ځل هم موږ د اول دور خبرو اترو په شان د کومې پایلې انتظار باید ونه کړو.
Well look, I mean I think that
ګورې ټول دا معنی چې د سولې پروسه به ستونزمنه وي. تر اوسه د مهالویش سره سم هیڅ هم پرمخ نه تللې. زما په اند د امریکا له نظره ځنې پښتنې لکه چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت لپاره ولې د سولې په پروسه کې وروستۍ نیټه نه ده ټاکل شوې تر اوسه نه دی پوره شوې. دا څه پښتنه موجود دي چې آی امریکا اړه ده له افغانستان څخه د 2000 کال د مې په میاشت کې خپل ټولو قواو راوستلو وروستۍ وخت پوره کړي. دا که پوره شي دا به د سولې په ټوله پروسه کې لومړی ځل وي چې په وروستۍ نیټه عمل وشي چې پوره بشي. زه فکر کوم چې واشنگتن کې داسې خلک شته چې پښتنه کوي چې ولې امریکا داسې ضرب الاجل پوره کړی چې نور اړخونه یې پوره کولو ته اړ نه دي. نو زه فکر کوم چې ځنې مهمه پریکړې مخې ته راتلونکي دي. زه فکر کوم چې دا به یو اوږده پروسه وي. زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې دواړه اړخونه یو لبل سره کار وکړي او هغه پلمې چې دوی د خبرو اترو د ځندولو لپاره ګوري ونه کاروي. او زه فکر کوم چې خطر دا دی چې دواړه اړخونه خبرې اترې اوږده او فکر کوي چې دا کار د دوی لپاره په ګټه دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
سیرون کې په دې باور دی په دې حال کې چې لبنان دا وخت د ډېر سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په تیرو کلونو کې به د سعودي عربستان په شمول د خلیج پر بډای هیوادونو باندې د مالی مرستو لپاره اتکا کوله، خو اوس یې مالی مرستې ورسره مخ په ختمېدو دي. له عمان نه د امریکا غږ د خبریال دل ګافل د رپورټ خلاصه د امریکا غږ د پښتو څنګه له همکار سید سلیمان شان اوري.
څارون کې وای په خواچبا لبنان کلا په اقتصادي مشکلاتو او ستونزو کې کېل شو، نو د ځان د خلاصولو لپاره به مشرانو د سعودي عربستان په شمول د خلیج د سیمې بډای هوادون ته مخ واړو. خو دغه څارونکو په باور اوس حالات بدل شوي دي. د دوی په نظر کلا چې د قهرجنو ایرانی فساد کوونکو په 1993 لمریز کال کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت حمله وکړه او ور وتواچو، نو د لبنان حکومت د ایران د طرفدار شیا وسلواله ډلې حزب الله د ناراضه کولو لویری غندنه ونکړه. او له همدغه شیبینه د سعودي عربستان او لبنان اړیکې مخ پر سړې دوښوي. چلونکو واچ د لبنان مشران د خپل هواد د موجوده اقتصادي بحران نه د ټول لپاره د خلیج بډای هوادون ته مخ نه اړي او نه د دا توقع نه کوي چې هغوی به ورسره د پخوا په څیر په پراخه زړه مالی مرستې وکړي. د لندن د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو د انسټیټیوټ د منځني ختیځ د څېړنو د څنګې غړی او کارپوه احمد حکایم په دې باور دی چې په خوا د خلیج بډایو او شتمنو عربانو په لبنان کې د خپلو سیاسي ګډو په خاطر پانګه چوله او بل د دینه چې کومه واضح او څرګند غټه په سترګو ویني خپل سرمایه گذاري جاري
ساتي.
نور د هیډ ډاینس چې مشهره ده د مرستنه د خپل شخصي اعتباراتو د ټینګولو او د خپل جګړو د ټول لپاره په سعودي عربستان همدا شان په ځینې نورو هیوادونو کې خلک په دې پوښیو دي چې د لبنان دولت او یا د پخواني صدر اعظم حریری کورنۍ د لبنان د حزب الله د شیعاګانو د نفوذ په مقابل کې هیڅ شی نشي کولای. د مثال په ډول ک د یمن له حسینو سره د حزب الله ملاتړ تا زیر شو، نو حزب الله د پخوا په شان سره اوس هم خپل ملاتړ جاری ساتي. حال دا چې د سعودي عربستان او د خلیج د عربو لپاره دا د هغوی د ملي امنیت یو مهمه او حیاتي مسله ده. بل خبره دا ده چې زیاتره عربان لبنان ته د خلیج د امنیت لپاره اوس د یو غټ خطر په نظر ګوري. حزب الله د ایران په ملاتړ څو واره پارهونکي اقدامات وکړل او هم ځینې عربان په دې باور دي چې د حزب الله وسله واله ډله د ایران لپاره جاسوسي کوي. د کارپوهو قائم په باور دا خبره سمه ده چې د خلیج د هیوادونو سیاسي مشرانو په پخوا وختونو کې د خپل ملکونو د آبادولو لپاره د لبنان د خلکو د فنی مهارتونو او استعدادونو نه ښه ګټه پورته کړه، خو فعلاً وضعیت بدل شوی دی.
I think we'll see a lot of American French coordination. They should figure out not only to have the Europeans and the Americans coordinating, but we must get some of the big countries.
د خلیج د سیمې ځوان مشران چې دا وخت په قدرت کې دي، نظر د لبنان په اړه د خپلو اسلافو په پرتله متفاوت دی. د مثال په توګه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې ویل کیږي د سیمې د هیوادونو لپاره خپل ځانګړي ترجیحات لري او د لبنان په اړه د سعودي عربستان په پخوانی پالیسۍ باندې عمل نه کوي، خو بیا هم د واشنگتن د منځني ختیځ د انسټیټیوټ امیر پال سلیم په دې باور دی چې فرانسا او د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس جو بایدن اداره به وکولی شي چې د ډیپلوماسۍ له لارې په مؤثره او مثمره توګه لبنان له موجوده خراب اقتصادي او سیاسي وضعیت نه راوباسي او د هغه هیواد پر سیاسي مشرانو باندې خپل فشار زیات کړي چې اداري اصلاحات وکړي. دوی باید د تهم توجه وسی، نه یوازې د امریکایان او اروپایان په دیاړه خپل حالې ځلې منسجمي کړي، بلکې حتمان باید د خلیج د سیمې بډای هیوادونو هم له ځان سره ملګري کړي. په عین وخت کې په لبنان کې سیاسي بنبست جاری دی او ورځ په ورځ ساحه ژورېږي او کومه موافقه چې د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي صدر اعظم د ټاکلو په غرض شوی وه ناکامه شوه. څارونکو په دې باور دي چې په لبنان کې روان سیاسي خلفشار او ګډوډۍ د هغه هیواد ولسلی وداسې مناسب او معقول لیډرشپ یا مشرتابه نه محروم کړی دي چې د روان بد اقتصادي بحران نه د هیواد د وتلو لپاره کوټلي او عملي ګامونه پورته کړي. د لبنان روان اقتصادي بحران د 1450 لمریز کال او 1480 لمریز کال د کورنۍ جنگ نه ورسته بدتر بحران ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
زموږ غا د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په خوست کې وی ولسی غونډې له روسیا او پاکستان غوښتي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې د مداخله نه کوي. دوی پر ایران هم غا کړی چې د فاطمیون لخر لپاره د افغانانو له استخدامه لاس واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې موضوع رپورټ را لګل.
یا د غونډې ته په خوست کې د یووالی او بدلون کاروان مدني بنسټ مشر په روسي تور ولګاوه چې ګوندې په افغانستان کې د دویم مقاومت په نوم د یو وسلوال ځواک ملاتړ ته مټې را بډوهلې. عبدالولي واحد ځکه څه هم په دې برخه کې په ښکاره د چانو موانخیص خو ظاهرن اشاره د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت ګوند مخکښ غړی عطا محمد نور څرګندونو ته وه. ښاغلي نور تیرونی ویلي چې که حکومت امنیت تامین نشي کړی دوی به میدان ته راودانګي. دا هغه څه دی چې د یووالي او بدلون کاروان بنسټ مشر عبدالولي واحد زئی د روسیې کار بولي.
نن هغه روسان چې په افغانستان کې د غم ټغر غوړولای وو، نن هغه روسان چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سکاټ او نیپال او لونا مزایل په منځ کې راوړل، هغه روسان بیا ست دي بیا د دوهم مقاومت په نوم د هغوی ګوډاګیان او پروتوکولي بیا ناری وی چې موږ په افغانستان کې دوهم مقاومت شروع کوو.
نو موري پر ایران هم غږ وکړ چې د فاطمین په لخر کې د افغانانو له استخدام لاس واخلي. تر دې مخه ایران په دغه لخر کې د افغانانو له موجودیت نه دفاع کړي.
نن د ایران وزیر خارجه جواد ظریف په ډیر سپینسترګي وایي چې د افغانستان حکومت د فاطمین څخه د ترهګرو د مقابله لپاره کار واخلي. فاطمین څوک دی؟ فاطمیون هغه څوک دی چې زما په خاوره کې د کمال خان بند نه پرېږدي؟ فاطمیون هغه څوک دی چې زما په خاوره کې د کجکی بند نه پرېږدي؟ فاطمیون هغه څوک دی چې نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خصوصا په غربي ولایتونو کې چې د ایران سره هم سرحد دی تاغه کې ټول ترورستي فعالیتونه دوی تر سره کوي.
د خوست د یادې غونډې یو شمېر ویناوالو پر روسیه او پاکستان هم نیوکې وکړې چې ګنې د افغان سولې په مخ کې خنډونه رامنځته کوي. د دغه ولایت یو تن قومي مشر تور یاري منګل بیا افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند او د غرض له نور افغانانو د یو موټی کېدو او د خپل منځي اختلافاتو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه.
د تاسو خبره خدا ده چې دریمګړی څه چې موږ ولاوس د دریمګړی په هغه کې یو چې موږ په دغه جنگ ته دریمګړی څوک پیدا ګوندي هیوادونه خپلې ګټې لټوي، ابر قدرتونه خپلې ګټې لټوي. افغانستان د ملت درد د هیڅ اثر نشته.
درنو اوریدونکو، پرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مانا نشه تر دې چې ګم د امریکا غک آشنا رادیو